دوشنبه د زمری 28 د اگست 13 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل شوې او د ماښام تر اوسه جو ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې هم خپرې شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د شمشاد ځدران په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. د خبری مجله مو د نیم ساعت په مخه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې د پاکستان نوی صدر اعظم به له افغانستان سره ښه اړیکې وساتي. ټاکل شوې ده چې نن د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه. د افغانستان سره میاشت لا هم په غزنی ښار کې د وروستۍ جګړې د قربانیانو د موندلو لټه کوي. په انډونیزیا کې نن آسیایي لوبې پیلېږي او پکې اتیا افغان لوبغاړو برخه اخیستې. او د امریکا ولسمشر یو ځل بیا پر انقرې غږ وکړ چې نیول شوی امریکایي کشش ژر تر ژره خوشي کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان میاشتې ټولنې چارواکي وایي پر غزنی ښار په وسلواله حمله کې د وژل شویو کسانو 200 جسدونه راغونډ کړي دي. د افغانستان په جنوب لویدیځ زون کې د افغانستان میاشتې مسول سمیع الله صدیق پرون ازادي راډیو ته وویل موندل شوي جسدونه د هغو کورنیو ته سپارل شوي او همکاران یې له هم د مړیو په راغونډولو لګیا دي.
د افغانستان میاشتې ټولنې د غزنی د اخیری جګړې په نتیجه کې تقریبا نږدې 200 جنازې انتقال کړې دي. په ځینو کورونو کې ملکی خلک ټپیان او بند پاتې وو، هغوی مرستل د شفخانو ته انتقال کړي یا عملته اولیا کومکونه یا اولیا مرستې رسولې دي.
وسلوالو طالبانو اونۍ مخکې د جمعې په سهار پر غزنی ښار ډلې ځه حمله وکړه. د غزنی امنیت قمندان سمونوال فرید احمد مشال ازادي راډیو ته پرون وویل چې یوازې د جګړې په لومړۍ ورځ 400 تنه وسلوال وشل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې سبا په کابل کې مسابقه لري. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فلسطین د فوټبال لوبډلې د افغانستان د استقلال د جشن په مناسبت د سیالیو لپاره کابل ته وربللې.
به منظور از اینکه ما بتونیم جشن استقلال آزادی افغانستان با
د دې لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ جشن شول منزل شي، د افغانستان د فوټبال فدراسیون پریکړه وکړه چې د فلسطین لوبډله کابل ته راوبولي. د فوټبال د فدراسیون مرستیال وویل دا څرګندوي چې افغانستان له ټولو ستونزو سره سره په نړیوال معیار د برابرو لوبو د کوربتوب توان لري. د فلسطین د فوټبال ډله د جمعې پر ورځ کابل ته ورسېده. او بل ورزشي خبر هم لرو. ټاکل شوی ده چې د آسیایي لوبو 13مه دوره نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې پیل شي. په دې لوبو کې اتیا افغان لوبغاړي برخه اخلي. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مرستیال محمد هاشم کریمی پرون له جاکارتا ازادي راډیو ته د سکایپ له لارې د دې لوبو په اړه وویل. دی وایي زموږ رشتې د دې لوبو لکه اتلتیک، باسکټبال، لامبو، بیډمنټن، غیژنیول، بوکس، وشو، کورش، جوجستو، رګبي، کاراته، تکواندو، وزنجګول، والیبال او جودو دي. د آسیایي لوبو 13مه دوره به د سپتمبر په 2مه پای ته ورسېږي. په دې لوبو کې د 15 آسیایي هیوادو لوبغاړو برخه اخیستې ده. افغانستان له 1950 کال را په دې خوا په آسیایي لوبو کې برخه اخلي او تر اوسه یې د سپینو زرو 15 او د برونزو 16 مډالونه ترلاسه کړي دي. تمه ده چې د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوری عمران خان نن د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي او خپل کار پیل کړي. د پاکستان د مرکزی پارلمان له 322 غړیو څخه پرون 168 وکیلانو د ته مثبت رای ورکړه. په دې ډول عمران خان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته چې 16 نمی رایې ترلاسه کړې وې ماتې ورکړه. عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر د جولای د 15 نیټې په پارلماني انتخاباتو کې بریالی شو. د پاکستان د نورو ګوندونو په باور د انتخابات له درغلیو ډک وو. عمران خان ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به اساسي تغییرات راولي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د شکېدو لپاره هڅې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي کشش اندریو برونسن دفاع وکړه. ټرمپ پرون د سپین ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل ترکیه له ډېرې مودې راهیسې ستونزې جوړوي او د ملګري په ډول عمل نه کوي. هغوی پر اندریو برونسن د جاسوسۍ غلط تور لګولی دی. هغه جاسوس نه دی. ترامپ زیاته کړه ترکیه باید دا کشیش امریکا ته ستون کړی وای. ترکیه باید دا کشش امریکا ته ستون کړی وای. د امریکا ولسمشر بیا وویل امریکا لاس تر زنې نشي پاتې کېدلی، تاسو به وګورئ چې څه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د اجمیر ولایت د استیناف محکمې پرون بیا د اندرو برونسن د بېګناهۍ اپیل رد کړ. اندرو برونسن د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې پرته له دې چې د کوم تروریستي سازمان غړیتوب ولري د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم ونیول شو. او وروستی خبر دا چې د امریکا متحده ایالات وایي چې په سوریه کې د ثبات ټینګولو لپاره د مرستې پروژو ته لږ تر لږه 230 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د امریکا حکومت وایي چې د مرستې پروګرامونه به د سوریې په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش له لاسه وتلي دي پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر ناورت پرون وویل چې د ائتلاف نورو غړیو 300 میلیونه ډالر له دې پروګرامونو سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي چې په دې ترس کې سعودي عربستان د 100 میلیونه ډالرو او متحده عربي اماراتو د 50 میلیونه ډالرو د کومک ژمنه کړې ده. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت به له کابل سره همکاري وکړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر درسره شریکوو. په دې خبري مجله کې به دا هم واورئ چې چارواکي وایي چې د غزنی د وروستیو جګړو د قربانیانو شمیر تر زرو اوښتی دی. د غزنی امنیه قمندان وایي چې اکثر تلفات وسلوالو طالبانو ته اوښتي.
دښمن تلفات نیایته ډیر دی چې د کی کار کام به راټول سي. زه د لومړی ورځ چې موږ دوی په جنگ کې و چې په لومړی ورځ کې د 300 نفر په تلفات ترلودل.
د امریکا دفاع وزیر وایي چې طالبانو هغه څه د غزنی له جګړې تر لاسه نه کړل چې دوی غوښتل. په دې اړه هم تفصیل درکو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د هیواد له حکومت نه غواړي د هغو دولتي مسؤلینو چې د حس شویو نوماندانو په ملاتړ د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله کوي مخه ونیسي. او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام خبرو.
له تنکیو ځوانانو سره له ماشومانو سره بد رویه کول د هغوی په وړاندې د مور او پلار جنګ کول پایلې دا دي چې یو خو ګوره هغه ډېر کم جرأت راځي کینه اخلي.
وروسته تر دې چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون په غزنی کې د پاکستان پر نوی صدر اعظم ژغ وکړ چې افغانستان ته د وسلوالو د راتګ مخنیوي وکړي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړه چې د عمران خان په مشرۍ حکومت به له افغانستان سره د همکارۍ تعهد عملي کړي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلۍ پرون عمران خان د هغه هیواد د صدر اعظم په توګه انتخاب کړ او تمه ده چې نن عمران خان لوړه وکړي. فرشتي جلال زی په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر راخیسته او جزئیات په دې راپور کې درسره شریکوي.
د افغانستان حکومت وایي د پاکستان نوی ټاکل شوی صدر اعظم عمران خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو د پراختیا لپاره اغیزمن رول لوبولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي پرون په پاکستان کې د عمران خان د واکمنۍ په اړه له خوشبینۍ ډک نظر څرګند کړ. هغه وویل
ما امیدوار هستیم که رهبری
نوی موږ امید لرو چې د پاکستان نوی رهبری به د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په څیر چې تل د پاکستان په وړاندې پر خپل تعهد عمل کړی د افغانستان په وړاندې خپل تعهدات عملي کړي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی د جمعې په ورځ تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان په 1600 مثبتو رایو صدر اعظم وټاکل. د پاکستان ملي اسامبله 324 چوکۍ لري. د پاکستان ملي اسامبلی د پنجشنبې په ورځ تحریک انصاف ګوند غړی اسد قیصر خپل مشر انتخاب کړ. عمران خان د اسد په 12 نیټه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له سرپرست سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې تلپاتې سوله غواړي او د افغانستان د لانجې سیاسي حل د جګړې پر دوام غوره ګڼي. عمران خان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او ثبات د خپل هیواد په ګټه ګڼي. خو د پاکستان نوی صدر اعظم به د حکومت تر تشکیل وروسته خپلې پالیسۍ څرګندوي او د بهرني سیاست په ارتباط به هم رسمي دریځ اعلانوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي امید لري چې د پاکستان نوی حکومت به د ښه نیت سره کار پیل کړي او د دواړو هیوادونو روابط او سیمه ییز وضعیت به ورسره ښه شي.
لشکرګاشر او جن نور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د غزنی په شهر کې د یو شمېر مسولو کسانو په وینا د شپږ ورځنۍ جګړې په ترڅ کې تر زرو ډېر کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا اکثر تلفات د افغان دولت مخالفه وسلوالو ته اوښتي دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تأثیر راپور لري.
افغان دولت امنیتي چارواکي ډاکټران او خیریه ټولنې وایي په غزنی کې د خونړۍ جګړې د ځاني تلفاتو شمېر تر زرو تنو واوړي. په سهیل لویدیځ مرکزي زون کې د سرې میاشتې رئیس سمیع الله صدیق ازادي راډیو ته وویل د جګړې تر اومې ورځې پورې د ښار له بېلابېلو ځایونو څخه د 200 تنو مړي راوړي او خپلو کورنیو ته یې سپارلې دي، خو لا هم د دوی ټیمونه د مړو په راټولولو بوخت دي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې د غزنی د اخیری جګړې په نتیجه کې تقریبا نږدې 200 جنازې انتقال کړې دي. په ځینو کورنو کې ملکي خلک ټپیان او بند پاتو هغوی هم راایستلې دي، شفخانو ته هم انتقال کړي یا ممل ته ورته اولیه کومکونه یا اولیه مرستې رسولې دي.
بلې خواته د ملکي روغتون سرطبیب ډاکټر عبدالبصیر رامکی ازادي راډیو ته وویل دا دوی روغتون ته تر سلو د زیاتو پولیسو، 150 ملکیانو او 1200 تنو طالبانو مړي، خو تر 200 زیات ټپیان وروړل سوي دي.
تقریبا 100 مایت در شفاخانه ولایتی تخلیه شده که زیاترش نیروهای امنیتی است، بخصوص پلیس. ده عام خلکو دست واضح متقن معلومه نه در دیش و شاوخانه دوم رده د ملکی تلفات ده چه مره ده آقا شد تپیان لدوه سوانه هم نظامیان دی هم ملکیان دی. مخالفین 800 رواره و 800 تقریبا یا دوال از دیار لسه 800 و چه موجه آقا که دلتا شفاخانه که زای نه و ده گنجایش خلق تور که چه دی انتقال که برته.
بلورت ده غزنی همون یکو مندان سمنوال فرید احمد مشال وای تر 400 زیات وسلوالی په مخامخ جګړه او هوایی بریدونو کې وژل دي.
دشمن تلفات نهایت ډیر دي، چې د کی کار کام به راټول سي. زه د لومړی ورځ چې موږ دوی په جنگ کې و چې په لومړی ورځ کې تر 400 نفر فوري تلفات ترلوده، نو تاسو فکر وکړئ چې نور به څومره تلفات دی لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د جمعې په ورځ په غزنی کې د میشتو قومونو قومي مشرانو، علماو، سپینجرو او لسی خلکو ته په وینا کې وویل د غزنی د وروستۍ جګړې څخه د وسلوالو مخالفینو 150 مړي پاکستان ته انتقال سوي دي. وسلوالو طالبانو د تېرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی ښار له څلورو لورو څخه بریدونه وکړل.
د غزنی په جګړه کې تلفات تر زرو اوښتي دي. د دې تلفاتو لویه برخه د افغان چارواکو په وینا د حکومت ضد مخالف حکومت مخالفه وسلوالو ته اوښتي دي. د امریکا دفاع وزیر د دې جګړې په ارتباط وایي چې طالبانو هغه څه د غزنی له جګړې ترلاسه نه کړل چې دوی غوښتل، او دا ډله د خپلو هدفونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغله. د جیمز ماتیس د دې څرګندونو جزئیات عصمت سروان په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون پنجشنبه وویل طالبان به شایي د افغانستان د ولسي جرګې د میزان د میاشتې تر انتخاباتو پورې د اوس په شان بریدونو ته دوام ورکړي، خو د افغانستان د حکومت دفاعي لیکې به ماتې نه کړی شي. پر غزنی ښار د طالبانو له وروستیو حملو وروسته د امریکا دفاع وزیر په خپلو تر ټولو مفصلو څرګندونو کې ویلي دوی وایي موږ اوس پوه شو چې دښمن په غزنی ښار او شاوخوا کې شپږ هدفونه لرل، خو د هیڅ یوه په ترلاسه کولو کې بریالي نه شول. د امریکا دفاع وزیر یوه بله خبره هم کړې چې تر اوسه کوم بل افغان چارواکي ورته اشاره نه ده کړې، او هغه دا ده چې دوی وایي ځینې طالبان لا هم د غزنی ښار په کورونو کې پټ دي او دې ته انتظار باسي چې وسلې او مهمات ور ورسیږي. خو ده یادونه وکړه چې ښار بیرته پرانستل شو، کاروبار پیل شوی او په مجموع کې ثبات راغلی دی، او د دې معنا ده چې طالبان په خپل هدف کې ناکام شوي دي. د امریکا دفاع وزیر همداراز وایي چې طالبانو د غزنی د خلکو زړونه خپل کړي نه دي، او د دې لپاره چې د خلکو رای نشي خپلولی له تیرور او بمونو کار اخلي. ماتیس په خپلو خبرو کې وویل طالبانو احتمالا غوښتل د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له لوري د متوقع اوربند تر اعلانېدو مخکې په قوي موقف کې وي، او همداراز دوی شایي په دې لټه کې دي چې د میزان تر انتخاباتو وړاندې ویره خپره کړي. مکیس هم در از ویل چه تری وحد طالبانو ویر خبره کره خو تر دی زیادی چه لاستران ورل. ده هم ویل چه طالبان در لند وقت لپار سیمی نیسی خو دمره قوت نلری چه نیولی سیمی وساتی. ماتیس ویلی چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه پیاوړي دي او طالبان د هغو په وړاندې مقاومت نشي کولی. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې دومره غښتلي هم نه دي چې طالبان کاملا مات کړي، مګر ورځ په ورځ غښتلي کېږي. دی که څه هم مني چې د افغانستان جګړه له څو کلونو راهیسې په ولاړ حالت کې ده، خو د ده په باور طالبان ولسي ملاتړ نه لري او په پاکستان کې له پناه ځایونو په استفادې سره جګړې ته دوام ورکوي.
دا ساجر رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د دې خبری مجله په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او چې په خپل تازه غړو کې د افغانستان په اړه څخ پره کړی دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یو مطلب لیکلی چې په کابل کې په یو ښوونیز مرکز بمی برید د اقلیت شیعه ځوانانو په وړاندې ګواښ ښکاره کوي. ورځپاڼه وایي د کابل د لویدیځ د وروستي برید یوه ویرجنه سوریا سمر وایي خوندي نه دي. سمر وړاندې ویلي هر کله چې یوه پیښه کیږي دوی امنیت غواړي، خو بیا هیڅ بدلون نه راځي. واشنگتن پوسټ د دې ځوان نجلۍ په حواله لیکلي چې د کابل په دې مزنګ کې د دوو کلونو مخکې برید راورسته د دې په خبره حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره هیڅ کوم کار نه دی کړی. نیویارک ټایمز هم په کابل کې د موعود په ښوونیز مرکز کې برید ته پام اړولی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ښوونیز مرکز ډیر شاګردان له لرې پرتو سیمو کابل ته راغلي وو څو د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی ونیسي. نیویارک ټایمز لیکي د غزبانانو له خپلو کورنیو د میاشتنی خرڅ په پسنداز سره په کابل کې په $1500 باندې لیلی یې کرایه کړې وې. د ورځپاڼې په لیکنه د دغو زلمیانو او پیغلو هیله دا وه چې د تعلیم له لارې له غریبۍ خلاص شي. نیویارک ټایمز لیکلی د کابل په دشتی برچی کې په موعود ښوونیز مرکز باندې د داعش ډلې په انتحاري برید کې 50 کسان وژل شول او اویا نور ټپیان شول. نیویارک ټایمز لیکلی نگینا د موعود ښوونیز مرکز د برید یوه قرباني ده چې د غزنی له جاغوري او کابل ته راغلی وه. ورځپاڼې د پانتون دی استاد په حواله چې یوه کوټه یې نگینې ته په کرایه ورکړې وه لیکلي چې نگینا او مور یې دوه اونۍ مخکې کابل ته راغلي وو او ویلي چې د نگینې پلار ناروغه دی او ورور یې هم په ایران کې مزدوري کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د نگینې مور هیله درلوده چې لور یې پوهنتون ووایي او بیا ښه دنده واخلي څو په مټې خپله کورنۍ له غریبۍ وژغوري.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد پرونده سخلاسی بیدی
موند میرمنی بیا آغا میرمنی
من هز رئیس دالشا که در اینجن دیده کمیسون
د نظام د اتمیشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د هغو دولتي مسؤلانو چې د حذف شویو نماندانو په ملاتړ د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله کوي مخه ونیسي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال حمیره حقمل دغه څرګندونې پرون په کابل کې د ولسي جرګې له نوملړ څخه د حذف شویو نماندانو او د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د دغه کمیسیون د راپور وړاندې کولو پر مهال وکړې. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دوی د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی لري او هیڅ یو دولتي مسؤول د دې حق نه لري چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي. په دې اړه نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې.
د ولسی جرګې د انتخابات لپاره د کاندیدانو د وروستي نوملړ له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي یو شمیر دولتي مسؤلین په مختلفو مواردو او راټولېدونکو کې د حذف شویو نوماندانو ملاتړ کوي. د دغه کمیسیون مرستیال حمیره اقمل د جمعې پر ورځ په کابل کې د ولسی جرګې له نوملړ نه د حذف شویو نوماندانو او د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د دغه کمیسیون د راپور وړاندې کولو پر مهال له حکومت نه وغوښتل هغه دولتي مسؤلین چې د حذف شویو نوماندانو په ملاتړ د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي مخنیوی وکړي.
یو تعداد از مسولین دولتي او همچنان نهادهای دولتي
د وای یو شمیر مسولین او دولتي بنسټونه په مختلفو مواردو کې د حذف شویو نوماندانو ملاتړ کوي. دغه کسان لیدل کیږي چې په مختلفو راټولېدونکو ویناوو کې د حذف شویو نوماندانو په ګټه غږیږي چې دغه چاره د ولسمشر د وروستي فرمان سره چې په کې ول شبي هیڅ دولتي مسول او بنسټ نشي کولای په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي سرغړونه ده. اغلی حکمل ویل چې حکومت باید په دې برخه کې قانون په جدي توګه پلی کړي سو پراتلونکي کې د نورو لپاره عبرت شي. د دې په خبره که حکومت په دې برخه کې د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي نو دوی به اړ شي چې د دغو کسانو نومونه له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې د 1990 لمریز کال د انتخاباتو لپاره د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لیست اعلان کړ چې له مخې 15 تنه حذف شوي دي. د دغه لیست تر خپرېدو وروسته د حذف شویو نوماندانو یو شمېر پلویانو په کابل او ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفترونو مخې ته اعتراضونه وکړل او په ځینو ولایتونو کې د دغه کمیسیون دفترونه وتړل او ګواښ یې وکړ چې که کمیسیون خپله پرېکړه بیرته ونخلي دوی د دفترونو د تړلو تر څنګ لارې به هم بندې کړي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دواړو کمیسیونونو پرېکړو ته درناوی لري او هیڅ دولتي مسؤل د مداخلې او د حذف شویو نوماندانو د ملاتړ حق نه لري. دی وایي زما غوښتنه له ټولو اړخونو او جریانونو نه دا ده چې د کمیسیون پرېکړو ته دې احترام وکړي او د دولت له لورې هیڅوک دا حق نه لري چې په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه وکړي. حکومت په دې تړاو یو اعلامیه هم خپره کړې او زه د اجرایي ریاست په استازولۍ وایم چې موږ د دواړو کمیسیونونو پرېکړو ته درناوی لرو او زموږ لخوا هیڅ نوه مداخله تر اوسه نه ده شوې او نه به هم وشي. اکمل وای د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو لیست ورسته ده او هیڅ بدلون به پکې رانه شي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې هیڅ یو دولتي مسؤل د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې د مداخله حق نه لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست کردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په افغانستان کې نیول شوی جرمنی توماس کې د وسلوالو طالبانو په ډله کې د جنگیدو په تروریستي سازمان کې د غړیتوب قتل او وسلوالو فعالیتونو په تور محاکمه کیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې توماس کې ونیو او بیا جرمني ته واستول شو. څارنوالانو پرون البته جرمني څارنوالانو وویل چې د ودیرش کلن توماس کې په اړه شواهد او اسناد د جرمني د دوسلدورف ښار په محکمه کې ثبت شوي دي. د توماس کې هویت د جرمني د قوانینو لمخې پټ ساتل شوی دی. څارنوالانو ویلي چې هغه په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی او د انتحاري حملو لپاره ځانګړي ډلې ته ور استول شوی وو. د څارنوالانو په وینا توماس کې په جرمني کې چاودیدونکو مواد جوړول، انتحاري حملې ته تیاری نیوي او په جرمني کې د افراطي وګړو لپاره د پروپاګند پر یو ویډیو یې هم کار کاوه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر پر جرمني په مقرر ډول له روسیې سره د هغه هیواد د میلیاردونو ډالرو معاملې له امله انتقادونه کوي، د جرمني سریاسمه وایي چې له روسیې سره د ښو اړیکو غوښتونکې ده. انګلا مرکل پرون په برلین کې خپل هیواد ته د روسیې د ولسمشر د سفر په اړه معلومات ورکړل او ویې ویل چې پر یو لړ مهمو نړیوالو مسلو به خبرې ورسره وکړي. فرشته جلال زوی په دې اړه نور جزئیات ترکوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ګوري. د جرمني رسنۍ وایي چې ولادمیر پوتین به د برلین ښار په څنډه کې د جرمني د حکومت په میلمستون کې میلمه وي او غالبا هلته له مرکل سره خبرې کوي. انګلا مرکل له ولادمیر پوتین سره د نننۍ کتنې په اړه په برلین کې خبریالانو ته وویل موږ له روسیې سره ښه روابط غواړو او څرګنده ده چې زموږ کتنه د دې هڅو یوه برخه ده. دا یو کاري ملاقات دی، د هیڅ ځانګړې نتیجې توقع نه ورڅخه لرم، خو یو شمېر ستونزې چې موږ ورسره مخامخ یو لکه د اوکراین او سوریه وضعیت او اقتصادي همکاري دومره مهمې دي چې زموږ د خبرو دائمي برخه دي. د رپورټونو په حواله پوتین به د جرمني له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته د اتریش د بهرنیو چارو د وزیر په واده کې د ګډون لپاره ویانا ته ولاړ سي. انګلا مرکل وویل چې له پوتین سره په نننیو خبرو کې به د دوه اړخیزو او نړیوالو اړیکو د ښه کولو پر امکاناتو وغږیږي. د جرمني د حکومت ویان پر نوویل چې انګلا مرکل به د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د قفقاز په سیمه کې دریو هیوادونو ته د تګ تیاری پیل کړي. مرکل د راتلونکي پنجشنبې پر ورځ آذربایجان، ګرجستان او ارمنستان ته روانېږي. د جرمني صدر اعظم به لومړی په ګرجستان کې تم شي چې له روسیې سره له ډېرې مودې لانجه لري او د ناټو په تړون کې د غړیتوب هڅې چټکې کړې دي. د ناټو تړون عمومي منشي یون ستولتنبرګ تېره میاشت وویل چې د ګرجستان غړیتوب په ناټو کې قطعي دی، خو دقیقه نیټه یې اعلان کړه چې څه وخت به دا کار وشي.
آزادي رادیو. د پاکستان رسنیو وایي په پېښور کې د یو نرښځې د قتل په تور دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. د پنجشنبه په ورځ د پېښور په باړهګیټ سیمه کې د یو نرښځې جسد وموندل شو. د راپورونو په وینا د دې کس اصلي نوم ناصر الیاسو او لقب یې ناسو و. د پېښور پولیسو پرون ازادي راډیو ته وویل چې نیول شویو کسانو د ناسو جسد په یوه بوجۍ کې اچولی و او هڅه یې کوله چې ناڅرګند ځای ته یې انتقال کړي. دواړه تورن کسان د نازو له جسد سره یو ځای نیول شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې نرښځیانو د حقونو د ملاتړ اداره ترانس اکشن پاکستان وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې اته نرښځیان په دې ایالت کې وژل شوي دي. د دې ادارې په وینا په وروستیو دریو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې 16 نرښځیان وژل شوي دي. لاند خبرونه لرو. د افغاني سری میاشتې ټولنې چارواکي وای په رزنی شار په وسلواله حمله کې د وژل شویو کسانو 200 جسدونه راغونډ کړي دي. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې سبا په کابل کې مسابقه لري. تاکل شوی ده چې د آسیایي لوبو 13مه دوره نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې پیل شي. په دې لوبو کې 80 افغان لوبغاړي برخه اخلي. تمده چې د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوری عمران خان نن د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي او خپل کار پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي کشش اندرو برونسن دفاع وکړه او له ترکیې وغوښتل چې هغه ژر تر ژره خوشي کړي. واشنگتن وایي چې په سوریه کې د ثبات ټینګولو لپاره د مرستې پروژو ته یې لږ تر لږه 230 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 3.5 نیولای شي. د دې خبري مجلې وروستیو ته رسیدلی یو. البته یادونه وکم چې تاسو د ازادي راډیو خبر